افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کیږي او د سیلابونو دراوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل اکسپانډ پیو بیان کې ویلي نن د شنبې د نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلویښتو ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او لدی کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپوري، ناسیان او ممندري، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دوهې بهیر د کاري ډلو د تیرې اونۍ غونډې چې زیات نن دوشنبه د چنګاښ 14 رسنیس کړی دی. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د جون په 13 او د جولای په 19 نیټه ترسره شوه د افغانستان د خصوصي سکتور په ملاتړ او له نشي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو متمرکزه وه. د یو نامه مشر روزا اوتمبایوا په خبر پاڼې کې ویلي غونډې کې له طالب استاذ سره د افغانستان په نړیوالو ژمنو او د ښځو نجونو د رول په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د دوهې بهیر د کاري ډلو په یاده غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو ګډون کړی و او د طالبانو و کسیز پلاوی هم ورغلی و. یو نامه د غونډې جزئیات نن داسې مهال خپاره کړي چې ماښام مهال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل ولسمشر بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوی جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال د څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو، نتنز او اصفهان کې د ایران په اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو ویلي چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي تاسیسات خورا شاته پاتې شوي دي. په پام کې د ټرمپ او نتانیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې وګوري دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړه شوو کسانو شمېر دوه اتیا تنو ته پورته شو. لسګونه کسان لا هم تری تم دي او د پلټنې چارې روانې دي. سیلاب د هغو یو څلوېښت تنو وړو نجونو کمپ هم په سر اخیستی دی چې د یو سیند غاړې ته په میلې تللې وي. د اوبو کچه کمه شوې خو د نورو وړښتونو وړاندوینه شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي د هغه زمري مالکان نیولې دي چې لاهور کې یوه ښځه او دوه ماشومان ټپیان کړي وو. پولیسو پرون یکشنبه ویلي یوې کروندې تښتېدلې زمری، یوه مېرمنه او د هغې 15 کلن او 1 کلن ماشومان ټپیان کړي دي. په استوګنیزه سیمه کې په یادې کورنۍ د زمري د برید ویډیو خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د برید پر مهال ننداره کوله او د حملې د مخنیوي هڅه یې نه ده کړې. دا زمری اوس یو پارک ته لېږدول شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. تا ودا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث وشي. افغانان له دې ناستی څه تمه لري؟
په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره
وړاندې به د هغو اغېزمن افغانانو چې بشري مرستو ته اړمن دي غوښتنې هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې پر تورخم باروړونکو موټر چلوونکو ویزي د ورکړ شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د اسانتیاوې رامنځته شي.
ریورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
وړاندې به په نړیوالو مسایلو هم تم شو. که چېرته وخت پاتې شو پکتیا ته به هم ورشو چې په جانخیلو کې یو څو بستریز روغتون پرانستل کیږي. ستاسې پیغامونه به هم درته ولرو. نور مطالب مشته ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دی هم ستړي مشه ای زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. د عملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوې ده غونډه نن د کابل په وخت مخکم شپږنیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل شوې په دې ناسته کې د افغانستان اړوند نور موضوعاتو تر څنګ به په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې په محدودیتونو هم خبرې وشي. تمه ده چې له دې بحثونو وروسته به ملګري ملتونو د افغانستان په اړه یو پریکړه لیکم تصویب کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص د دوام او د غراس په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د افغانستان پر وضعیت ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوې چې دا غونډه دوشنبه د جولای 1 د کابل په وخت د ماښام شپږنیمې بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي دفتر کې پیل شي. تمه ده په دې ناسته کې غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزونې تر څنګ دا هم وڅېړي چې دا وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت لپاره څه معنا لري. د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم تصویب شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې پریکړه لیک کې د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنتیا بیا تایید شي.
د ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک تصویب شي. دا پریکړه لیک واضح او هر اړخیز دی. په دې کې د افغانستان سیاسي، بشري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه یاد شوي. طالبانو او نړیوالې ټولنه ته پکې واضح پیغامونه دي. په دې کې د غشن د افغانستان د خلکو او د دوی له غوښتنو ملاتړ موجود دی.
خاغلی فایق وویل چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د سولهیز او ټولګډون افغانستان غوښتون کې دي. د داسې یو هیواد چې د سیاسي او ټولنیز برخلیک ټاکلو کې ټول اقشار ونډه ولري. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د غراض د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وروستي درې میاشتنی راپور هم بحثونه وشي. د افغانستان په اړه د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د تیر جون په درویشتمه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړو، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو دوام، د اقتصادي بحران زیاتېدل او له بشري حقونو نه پراخه سرغړونې د اندېښنې وړ موضوعات یاد شوي وو. نصیر احمد فایق دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به د افغانستان استازولي هم د افغانانو په استازولۍ خبرې او څرګندونې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د نن ورځې په ناسته کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم ټینګار وشي. د کابل یوې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د دې په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد الیاس:
په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین را شړل کیږي، په زور راوستل کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث کوي چې دا مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. دغه راز په دې هیواد کې بېوزلۍ او بېکاري اوج ته رسېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي سکل په دې هیواد کې لږ تر لږه 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د کډوالو د پراخه جبري ستنونې لړۍ د افغانستان بشري بحران لاپسې ژور کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د تازه ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې هغه ناستې بیا اغېزه بللې چې د دوی استازي پکې ګډون نه لري. طالبانو په وار وار ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د دوی ته ورکړل شي، خو دا چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ لا هم د تیر جمهوري حکومت استازي سنبالوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پسې زمخه کلا ځدی راډیو ناورې پیران کې میشت پان کډوالو ته لدې واده د اوتر لپاره د ورکرشي مهلت سره مهاله یو شمیر کډوال وای لازیتون کې فشار او لستونځونه حالات سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ول شپ اروسته ورځې کې ایرانی پولیسو په بلا بلا خارونو کې د پلاتنی پوسټ زیات کړي او بیا ساده کډوال نشي کولای لاویر ان خپل کورونه ووزی. د ایران حکومت په دې هیواد کې میشتو بیا ساده وان کډوالو د سرشمیرنې کارت لرونکو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ایران کې میش د شپږ کسیزي کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې پورې سپای ته رسیدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کیږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ دلته پاتې ده او دای افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه و خو د نوم وړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتک په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی تر څو ښکاره نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړي دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی. الله دې هغه ورځ نه راولي، خو که کوم اولاد مې ناروغ شي روغتون ته یې نشو وړلی. په ویرې ژوند کوو. په دې کارخونه کې له 500 تر 600 کسان کار کوو. د کارخانې له احاطې نشو وتلی.
دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی نکتی یو میاشت وړاندې په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000+ بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودي په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4,000,000 او 0 تر رسیدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو لډلې 50% کسانو له ایران د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2021 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو ویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده پای ته رسیدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسي کې له ایران ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیان وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایران د جبري ستنونې پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 400,000,000 افغان کډوال اغیزمن کړي. د فرانسې خبري ایجنس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,000+ ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماړه کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه مخامخ لیدنه ده. بل ورته د ایران ولسمشر ویلي اسرائیلو وغوښتل پر ایران د جګړې پر مهال دی هم ووژني خو هڅه یې ناکامه شوه. همدا شیبه په سټوډیو کې راسره همکار مې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی که تاسې د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ.
ډېر مننه فریده جانې. د ډونالډ ټرمپ او د بنیامین نتنیاهو د ملاقات دوه مهم ټکي او موضوعات دي چې د لویدیځو اجانسونو په وینا په نننۍ غونډه یا لیدو کتو کې به خبرې پرې کیږي. د سر موضوع د غزې شاوخوا دوه کلنه جګړه ده چې هلته بشري ناورین حاکم دی، او د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم به د غزې د جګړې په حواری یا پای ته رسیدو باندې خبرې کوي. تر دغه ملاقات څو ورځې وړاندې، یعنی 13 اونۍ د پنځم په ورځ، ډونالډ ټرمپ وویل چې د غزې د دوه میاشتنی اوربند طرحې چمتو کړي، دغه طرحې وړاندې کړي ده، او ویلي دي چې اسرائیل هم په اصولو کې ورسره موافقه کړي. موږ خبر درلود چې حماس وسلواله ډلې هم چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي د دغه طرح جواب ورکړی دی، او حماس ویلي چې دغه طرح ته چې امریکا وړاندیز کړي یا د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده، دوی په مثبت روحیه سره جواب ورکړي. تر اوسه ډیر جزئیات معلوم نه دي، خو ممکن د نتنیاهو او د ترامپ نننی ملاقات کې په دې باندې خبري وشي او وروسته جزئیات معلوم شي چې آیا اسرائیل هم موافقه کړي له دغه اوربان سره، د اوربان وړاندې سره کړه. د بحث بل موضوع د نتنیاهو او ترامپ ترمنځ، هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ، او دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ شخړې او وروستۍ جګړې وي چې ترامپ هڅه کوي. البته پر راپورونو کې راغلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یو دایمي هوکړه او موافقه رامنځته شي، تر څو بیا دغه دواړه هیوادونه چې پخوانی سیالان دي بیا سره په جګړه وننخلي. اسرائیل او ایران 12 ورځې جګړه وکړه، او هلته اسرائیل ویل چې ایران کې ګنج میر اهداف وشتل، لوړپوړي پوځي چارواکي د ایران لمنځه یوړل، دغه راز د ایران اټومي کډرون هم هدف وګرځول. په همدې ترڅ کې بیا امریکا هم پر ایران خپل بریدونه وکړل چې درې مهمه اټومي بټۍ ورته وشتلې، د اصفهان، نتنز او فوردو. دغه مسایل هم په نننی بحث کې شامل دي، او ترامپ وايي هڅه کوي چې بیا دغه سلانجه رامنځته نسی او ډیپلوماټیک حل لار رامنځته کړي. په همدې حال کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې اسرائیل غوښتل د جګړې پر مهال دای هم هدف وګرځوي، خو پزشکیان ویل چې اسرائیل په دې هڅه کې ناکام شو. پزشکیان د فاکس نیوز له پخواني ویان د ولسمشر ترامپ ته لیونګ دی کس تاکر کارلسن سره په یو مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې د پښتنې په جواب کې ویلي اسرائیل هڅه وکړه ما ووجني خو و نشوي کړی. پزشکیان ویلي امریکانو بلکې اسرائیل غوښتل دای هدف وګرځوي. د پدې مرکه کې زیاته کړې چې زیوی غونډه کې هم دوی غوښتل هغه سیمه چې غونډه پکې و بمبار کړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې اسرائیل په کومه نیټه دقیقا غوښتل چې دای هدف وګرځوي، او دا جزئیات هم نشته چې پزشکیان دغه معلومات څنګه او د کومو چینلونو لاره
تر لاسه کړی. ډیر زیات مننه کورودان اسدالله الدین و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نننۍ لیدنې جزئیات سره شریک کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزی سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دواړو درلودل نور دواړو خواو ته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بله حل لار راونه وځي موټر چلونکو ته دا ستونزمنه ده، او د دواړو غواړو سوداګر به جدي ستونزو سره مخامخ شي. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې، او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکي په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل لار ووځي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ سي.
د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. که چیرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دوی دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې، خصوصا په تورخم کې، سپین بولدک کې
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټی ای ډی موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مامورینو لخوا ورکول کېده، یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د جولای له 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي، او د مکتوب په ټکو د او ټی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکسپانه خبره سوې و، راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل،
نن سبا کې چې پاکستان د سیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول خو چې د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکوي، باید اسانتیا کېږي، باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. تورخم بانی غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترتیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکه ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو چې په جنخیل ولسوالۍ کې دیرش بستریز روغتون ودانیزې چارې بشپړې شوې دي. ورپسې ستاسې پیغامونه.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې 8 کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل،
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وئ، د دغې ډي اچ تاسو ډېر مستحق وئ.
د جانخیل روغتیایی کارکونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللې وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیٹر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی، او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که دی پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وقت سره کمبود بوی.
دا روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وي نورو روغتونو کې، که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې، مونږ هم داسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي، چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا داسې ونیسه چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ، د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شي، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه، ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني خربایي څوک بولي هم، او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شنه غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپیتمې څپې څخه تر دوه اویمې څپې پورې به دوام وکړي. چې دی دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وو چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دا کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهمې دندې سرته رسوي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دی هغه ډیریږي. کله چې دوه چند سوه ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظرف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې، موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسیس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسیس موږ لاندې د سویلې سوچې د هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کېږي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي، او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي، دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو، سنتیسیس وایو او گروت ټو وایو. گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په گروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې ده یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې څه شي وکړي، نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی ون کې چیرې پوره نسو، نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسي ترسره کولای. او د ګروت ون مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا دوه چنده کیږي، د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کېږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریم مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سرته رسولي حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، د کوم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مه هره ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمیانی رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیست شراغ لاست دول سم ټولګي و اتم لست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی این ا او جنټیکی انرژي فصل کې د ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار این ا ډولونه، د ډی این ا کاپی کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جینیټیکي انجینري پیژنو چې د جینیټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ ستاسو درس چې دی د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی این ا او ار این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این ا او ار این ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي. چې دوی ټول دا کوم ډی این ا او ار این ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار این ا او ډی این ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی این ا او ار این ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار این ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاده شوې ده. چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډی خپل د نشتون معنا ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی این ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی این ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار این ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار این ا د ریبونوکلیک اسید او ډی این ا چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی این ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار این ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډی این ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډی این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی این ا او ار این ا ترمنځ توپیر وروسته د ار این ا ډولونه پیژنو. ار این ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی این ا چې د درې مهم ډولونه لري. ار این ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار این ا ده، چې مسنجر ار این ا د ام ار این ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار این ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار این ا چې ده دنده د ډی این ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او مسنجر ار این ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار این ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي.
ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د رایبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د رایبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتین یا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دی کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوره خلاصه کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ځات اخلي. ورپسې پرانستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډی این ای نوې پورینې مثال د ډی این ای پولومرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډی این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډی این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډی این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډی این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن چې کیږي د هستې د نن د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال د ریژې چې د شکیږي د پای ټک ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي او د ډی این ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکریپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي. چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې څه وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي، د آر این ا ور د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جینیټیک انجینری ده. د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخته دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ا یا رایبوزمل آر این ا د یو ډول چونګشي ډی این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکړه په ډی این ا کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکړه ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي، انتقالیږي، چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شلي. دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.